مشال یو پروانه پرونه کې د خپل قربا اسلام منو د خبرونو ویان دی پخند ست سلامونه منی په دې غړي کې با ووري د پاکستان په سنټ کې د پوزیشن ګوندونو زنو سنټرانو اندېخنې خودلی دا چې په څه خودلی دغه با ووري تاسې پر دې سربېره پر دې به هم خبر شي چې د شمالي وزیرستان کډوال په افغانستان کې څه ستونزې لري او دغه راز په وروستۍ برخه کې روغتیا او درملنه خپرونه هم د روغ تر هڅه مخکې ورځو برخند سته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټی کې په سینټ کې اپوزیشن ګوندرو په قبایلي ضلعو بلوچستان کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې ښودلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې قانون کې ځینې بدلونونه راولي او سختې سزاګانې پکې وټاکي. او د صحت ماهرین وایي د کورونا وایرس نوي قسمونه په نړۍ کې د دغه وایرس د ناروغانو شمېره لا زیاتولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې پرون ازینو اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر هدفي وجنو د تختونو او د بدامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. د سینټ پرونی غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په قبایلي علاقو کې د خلکو تختونه او هدفي بریدونه زیات شوي دي. د قبایلي ضلع او رګزو سینټر اورنګزیب خان په خپله وینا کې وویل چې که چیرې حکومت په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی ونه کړي نو د دې زیان به ټول ملک ته ورسیږي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال اپریدي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا خبرې رد کړې. نوموړي وویل چې په قبایلي ضلعو کې امن بحال شوی او ځینو وختونو کې دا سي پیښې رامنځته کېږي خو امنیتي ادارې د مخنیوي هڅې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې ځینې بدلونونه راولي او هڅه کوي چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عشابانو چې په صوبایي اسمبلی کې د ماشومانو د ساتنې د خصوصي کمیټې غړي ده د جنوري پر 22 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ماشومانو د بدن اعضا خرڅولو کې ککړتن ته د 500 سزا یا عمر قید کېدلی شي او تر 100,000 روپو پورې جرمانې هم ورته کېدی شي. دا شان که څوک یو ماشوم غلطو کارونو ته راړوي هغه ته تر 100,000 د بند سزا کېدی شي او له ماشومانو سره د جنسي زیاتی په پیښو کې عمر قید یا د اعدام سزا هم تجویز شوې ده او 15 میلیونه به جرمانه وي. دا خبره هم پکې شته چې په وخت ضرورت د جنسي زیاتی پیښې ککړ تن ته د 500 ورکولو ویډیو هم له ولس سره ولسته ښودل کېدی شي. بلخوا په صوبه کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د غیر سرکاري ادارو مشران وایي پر دغه قانون کې د ترمیم سره سره باید حکومت پر قوانینو عمل هم سخت کړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 40 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 11,204 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,28,091 ته رسیدلی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کورونا وایرس د 1,900 زیات مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ-19 ناروغۍ تر 2,00,000 او 2,800 زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. امریکا په پام کې لري چې تیر کال له طالبانو سره شوې هوکړې ته بیا کتنه وکړي ترسو دا خبرې وارزوي چې آیا وسله واله ډله د افغانستان د سولې تړون سره سمې خپلې ژمنې پوره کړي که څنګه. سپینې ماڼۍ پرون د جنوري پر 22 په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر جو بایډن د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب سره خبرې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري میاشت کې موافقه شوې وه د تړون له مخې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه د روان 2020 تر مې میاشت پورې ووځي ترسو چې وسله والې ډلې د امنیت ضمانت نه وي ورکړې. په دې کې له القاعده وسله والې ډلې سره اړیکې پرې کول هم شامل دي. او بل خبردار چې د کورونا وایرس نوو قسمونو د دې وایرس د خپرېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د واکسین د ترلاسه کولو هڅې زیاتې شوې او دغه وایرس د مړو شوو شمېر هم په زیاتېدو دی. روغتیایي ماهرینو په ځانګړي ډول په برتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې وایرس د نوو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هېوادونو ته هم رسېدلې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال اډیو ته وګستی دا په برخنده سره چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ او د پاکستان په سینټ کې د پوښتنو غوندونو زنو سینټرانو ویلي کې په قبایلی سیمو بلوچستان کې نه امنی قابونه کړل شو نو ټول پاکستان ترې متاثر کېدی شي او د خوست په ګولان کیمپ کې میش وزستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د افغان حکومت د ملي دسترخوان او داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو په برنامو کې ونډه ورکړي او دغه راز په روغتیا او درملنه خبرونه کې به نن واوري د واکسینو په ارزښت باندې غږېدلې یو او په خبرونه کې به تاسو واوري چې ماشومانو ته له پیدایش سره سم ولې واکسین ورکول ضروري دي خو تر هر څه مخکې راځو دې راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اورېدل چې د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنو سینټرانو په قبایلي سیمو بلوچستان کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې ښودلې د اپوزیشن سینټرانو پر نوې غونډې ته ویل چې په قبایلي سیمو کې هدفي وجنې او د خلکو د اغوا کولو سلسله له څه مودې راهیسې روانه ده او باید حکومت د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي دوی ویل که چیرې دا لړۍ همداسې روانه وي نو په دغه سیمو کې به ترهګري بیا راپورته شي چې ورسره به ټول ملک له مسلو سره مخ شي خو واکمن ګوند طریق انصاف د اپوزیشن دا خبرې ردوي وایي په قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی دی نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج زهیر کوي
د جنوري په 22مه په اسلام آباد کې د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ په غونډه کې ځینې سینټرانو په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د خلکو د اوچتولو د هدفي وژنو او د زیاتېدونکو ترهګرۍ غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وویل د تیرو دوو کلونو راهیسې په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د خلکو د وژنو او اغوا کولو فاٹا کے ہم دا حالات پہ چھپا رانا ورس خلق اغوا کی گی اور ہدفی وجنی ترسر کی گی مسلسل دائن پرتا وجنی روانی دی تاسی وہ گورا سید عالم مسعود بیا گرفتار کرے شو علی وزیر دوڑا نینا گرفتار دے اور نور ملگری یہ ہم نیول شوی نو دا حالات دی
گرفتار ہیں یہ حالت ہیں
دارنگ دا اورنگزونا سینیٹر اورنگزیب خان اوی کا حکومت دا حالات قابو نکڑا اور در طرح گرے دویم اچپا شورو شوا نو ٹول پاکستان تا بتر زیان ورسی
اس ایشو کو مدنظر رکھتے ہوئے
کد دی مسئلے دا قابو کولو لپار اقدامات ونکڑی شو نو ز فکر کوم چی دا کال 2018 نا دا کال 2012 او 2013 پوری چی پا فاٹا کی کم حالات تیر شوی نو ز گنم چی آغا حالات یو زل بیا راتلن کی دی او کد دا طرح گرے حالات بیا راغلن نو مونگ پا چرکزو او دا یوازی دا پخوانی فاٹا خبر نه ده نو خدای مکا که یو واری بیا د ترهګری اثرات زیات شول نو ټول پاکستان به ترې د مشکل سره مخ شي
پورا پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا
مشال ریڈیو چې د دې سینټرانو په دریز باندې د خیبر ضلع نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نه وپوښتل نو هغه وی دا وخت په قبایلي ضلعو کې پورا امن دی او په یو نیم ځای کې که یو نیمه پیښه کیږي نو د هغې د مخنیوي لپاره هم سیکورټي فورسز کوششونه کوي
موجوده حالاتو کې په مواد کې مثالي امن د فوج او د قبایل د مشرانو د کوششونو د وجې جوړ شوی دی او په دې کې زموږ چې چرته وګورې زه د وزیرستان دوره ما کړې ده زه چې کوم د باجوړ ته تللی یم زه مومندو ته تللی دا ټولې علاقې چې وګورې د دې مونږ وزیټ کړي دي لہذا هغه منظمې هغه عسکري قوتونه په دې علاقه کې نشته چې مخکې به هغوی د خلکو نه چې کوم دی زیات سزاګانې به ورکولې یا به بدې اخیستې یکه دوکه واقعات په هر ځای کې کېدی شي
بلکې نو د مشال رډیو د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې په کال 2018 لسم کی ترد دیر شو پوری هدفی بریدونا شوی دارنگ پا کال 2019 کی 55 و پا کال 2016 کی شپک سلوی بریدونا ترسر شوی چی پا کی قبائلی مشاران عام ولس او سرکاری خلق پنخ شوی
مشال اډیو ته وګورئ سید او سره زهیر ته استي دغه راپور وړاندې کړ چې د پاکستان په سنټ کې د بشین ګوندونو ځنو سنټرانو په قبایلی سیمو بلوچستان کې پرمختي حالات اندېښنې خودلې خو حکومتي ګوند به دغه تورونه رد کړي د پاکستان وفاقي حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار به د جون میاشتې پورې مکمل شي دا خبره د کونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې له ایران سره په 950 کیلومتره پوله هم د ازغن تار لګولو کار روان دی او دا به د روان کال تر اخره پورې بشپړ شي پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ناقانونه تګ راتګ مخه نیول دی نور تفصیل د کراچۍ نیاز علی خان نه کوي
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د اسغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتدیرشنا تر 30% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزنڈی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسی گی
اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک.
دا پاکستان و افغانستان ترمن دا ڈیورنڈ پکرخا دا کال 2018 دا فروری میاش کی دا سیمو دا ازغنتار کار پیل شوے وو او پاکستان ویلی وو چی دا کاربا پا 2006 کی سرتا ورسوی. پاکستانی چارواکی وائی دا تورخم للاری پا پولا دا ناقانونا تک را تک لاری نیولی دی او یوازی قانونی سفری اسناد لرون کی خلق کولی شی چی پا پولا تک را تک اکی. چارواکی وائی دا خیبر پختونخوا کم سیمی چی دا افغانستان سر لگی پا حقی کی پسلگونا کلومیٹر پولا دا سی ہم دا چی حل تا دا سیمو دا ازغنتار اچولو ضرورت نشتا زکا چی دا غسیمو کی دا انسانانو تک را تک ممکن نلری. بلخوا دا پاکستان دا ایران سرا 950 کلومیٹر پولا ہم دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار روان دے. پا دا کار دا کال 2019 دا اپریل پمیاش کی لاس پوری کڑے شوے وو او پاکستانی چارواکو ویلی وو چی دا کال 2006 اخری پوری با ہم دا غا پروجا سر تا ورسی گی. دا کال 2019 دا اپریل پمیاش کی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2006 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغنتار اچولو لپاره د 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لړیو ته وګورئ چې څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دغه ازغن تار له افغانستان سره پر پوله د ډیرو وجنه لګوي چې د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي، خو په وار وار پښتنو سیاستوالانو، کاروباریانو او د قبایلي سیمو نورو خلکو ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت دی د کرتارپور لارې په شان د افغانستان سره هم لارې پرانیزي او خلکو ته د تګ را تګ اسانتیاوې ورکړي. دوی وایي چې د وسلوالو مخه هلا نیول کېدای شي چې د دې لپاره کوټرې پالیسۍ جوړ کړل شي. او اوس راځو دې موضوع ته چې د خوست په ګولان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوالو غوښتنه کړې چې دوی ته دې د افغان حکومت د ملي دسترخوان او داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو په برنامو کې ونډه ورکړي. وزیرستاني کډوالو ویل که غوښتنو یې ونه منل شوه نو دوی به د غلام خان په صفري نقطه او د خوست د ولایت مقام مخې ته د لاریونونو له لارې خپل غږ اوچت کړي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د امکان په صورت کې به هڅه وکړي چې دوی سره هم د ملي دسترخوان د پروګرام په چوکاټ کې مرستې وشي. نور حال په د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست په ګولان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د داخلي بې ځایه شوو او اړمنو په شان دي دوی هم په راغلو مرستو او د ملي دسترخوان په برنامه کې شامل شي. هغوی زیاتوي د مرستو په کمیدو سره ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی او ځینې کورنۍ خو بیخي په دې لږو مرستو کې هم نه دي شاملې. د جمعې په ورځ وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې په ګولان کمپ کې په یوه ناسته کې مشال راډیو ته وکړې. د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
ملي دسترخون راون دا افتاده د میر دا اړتیا ده چې د میر دا کډوال په 2016 کول کې چروشتي دي دا خلک نه تجارتي نه کړی دي، نه پونه ور کړی دي، نه کې دي نه ور کړی دي. هغه نه مت تفزر او نه دو کډوال سره د مرسته وکړ چې څک سات چې دا خلک چې ما دو د زمي د پورات ګرم جو نه شو ته شول چې دا کوم کو سره وشي.
د کډوالو یو بل مشر ملک عمر خان ول په دوی کې 260 کړی داسې دي چې یو نیم کال کې دل تراغلی خو هیڅ ډول مرسته ور سره نه ده شوی.
په دا کې 240 به دا څه کار دي چې تقریبا یو نیم کولی پیرا کیږي د سالری په کومک چانه دا وسره کړای. اشرف غنی صاحب ته امیر دا ټوله اپیل دی د حکومت
چې مثال د میش په خلک باندې د داسې نظریات وکړم زه چې د ورر ګڼلی یم برخه در وکړو د وطني خلک که په غنم کې وي که په نقدي مرسته کې وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر داود مسید وایي د بیلابیلو ځایونو څخه ورته مامورین راځي او د دوی د ستونزو یاداښت اخلي خو په عمل کې ورسره مرستې نه کېږي.
څوک یې مهاجرین دفتر نه روسي، څوک یې قبایل نه روسي، څوک یې ولایت نه روسي. نر دا مهرباني دا وشي چې دا کوم لیکل یې کړي دي دا د دوی ته ورسوي. د ژمي د سوړه نه زه په اوته باجه د کوره راووځم. کومه دا ستوګه نه دو ترور ته اووځه ګولم خو نه بعد کوه اخري خوسته بردرېمه چې څو پره د مو آ ضرورتي نه او پیرا دی نه کوه چې کوم ضرورتي نه د مو دي.
د کډوالو یو استازی مولوي محب الرحمن وایي د دوی خلک د پخوا په شان هر میاشت مرسته غواړي ځکه د نیم کال په مرستو یې هیڅ ګزاره نه کېږي.
د کال دولس میاشتې لکه څرنګه مخکې مرسته ورکوله دا کډوال هغسې مرسته غواړي. دویمه خبره داس ده کډوالو ته کوم د موسساتو نه خلک راځي مشرانو سره دې شریکوي، مشران مې د خلکو سره شریکوي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل وایي ملي دسترخوان برنامه په چوکاټ کې په کلیو او بانډو کې بېوزله خلکو ته د پرمختیایي شوراګانو لخوا مرستې ورکول کېږي. د خوست د ولایت مقام ویان زیاتوي
ملي دسترخوان برنامه په کلیو او بانډو کې بېوزلو خلکو ته د انکشافي شوراګانو لخوا نه چې دوی غړیتوب لري هغو ته مرستې ورکول کېږي. موږ به د دوی مسله له اړوندو ادارو سره هم شریک کړو او هڅه به وکړو تر څو وکولای شو چې دوی سره د ملي دسترخوان د لارې مرستې هم ترسره شي. دا موضوع به د وروستۍ تصمیم نیونې په موخه لوړو مقاماتو ته هم وړاندې شو.
د چارواکو په وینا په خوست کې 1490 بایومیټریک شوې کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ورزیاتې کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک ندی او مرستې ورسره نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
لادمی مخکې مو د نجیب الله خیل راپور واورید چې دلته کې په خوست کې د وزستاني کډوالو د ستونزو غوښتنو پاړو اردن کوس راځو دي چې د خبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه یې ده چې پر روانو څو ورځو کې په هغه قانون کې بدلونونه وکړي چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ پاړه دی. دغه قانون په 2010 کال کې جوړ شوی و. صوبای حکومت وایي د ترمیم وروستو به له ماشومانو سره د جنسي زور زیاتي پیښو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکولی شي چې پکې د 500 سزا هم شامله ده. ملخوا په صوبه کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د غیر سرکاري ادارو مشران وایي باید حکومت پر قوانینو عمل هم وکړي. نور تفصیل د فرخند اسد په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او د دوی د ښېګڼې قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر 2010 کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي او هڅه کوي چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړي عائشه بانو چې په صوبایي اسمبلۍ کې د ماشومانو د ساتنې د خصوصي کمیټې غړي هم ده د جنوري پر 22 مشال ریډیو ته وویل په دغه قانون کې د ترمیم او وروسته به له ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو تا د مرګ سزا او یا عمر قید ورکول شي.
مطلب ایکسپوژر ټو سډکشن مطلب چې کده سي مټیریال یا سشي چې کوم ماشومانو ته سیکشلی هغه کولو د پاره ښکار کړی شي وی سه پورنوګرافي یا سه د ډاکومنټ ته ښکار کړی کی چې کوم کیس یې ډیوس کولو ولا مطلب یې نو هغه کې بیا تقریبا 10 سال پورې جرم پورې قید دی او تقریبا 2 ملیون پورې د کې جرمانه ده. دې سره سره بیا چایلډ ټرافیکینګ کې کاغه انټرنل ټرافیکینګ کې انوالډ دي نو هغه کې لایف امپریزنمنت دی یا بیا سیکشل ابیوز چې کم دی نو هغه ته پاره 10-14 سال تقریبا پورې دی هغه جیل کړی دی او سره جرمانه هم دی. ریپ ته پاره ډیتھ مطلب چې کم ډیتھ مطلب سینټنس دی او ویډیو به جوړی کی چې کم به ضرورت پیخی کی نو هغه ویډیو به وایرل کیږي. په
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ یو مشر عمران ټکر ته جنوري پر 22 مشال راډیو ته وویل باید حکومت د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او د دوی د تحفظ په اړه په قوانینو کې د ترمیم سره سره د دغو په پوره ډول عملي کولو ته زیات پام وکړي.
زموږ حکومت تر دې دمه په دغه موجوده قوانینو عملي کولو کې څومره کامیاب شوی دی د لومړي سوال زما دا دی. دا تر آلري قوانین شته دي او د هغې عملي کول چې دی نو هغه سوالیه نشان دی او د هغې د پاسه ته بیا نور قوانین راوړې یا د هغې قوانینو کې ترامیم کې نو آیا چې لس کاله یا شل شل کاله قانون شوي دي خو د هغې په عملي کولو کښې حکومت څومره کامیابه شوې دی وړومبی خو دغه سوال دی. دویم دا وی چې قلم د جنسي تېرو په حقله باندې په اشتهار او بلکې په دنیا کښې اشتهار کېږي په حقیقي معنو کښې د هغې زور یا کوشش چې وي نو هغه دا وي چې په پریوینشن باندې کار وکړي په مخنیوي باندې کار وکړي او د ټولنې چې څومره سټیک هولډر دي هغه ځان سره انټر کنیکټډ کړي داسې ایفرټس وکړي چې دا پېښه مخې ته بالکل نه راځي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د 2000 کال د اپریل پر 13 په خپل یو راپور کښې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تېریو 2846 پېښې ثبت شوې دي. په سوات کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه د یوې غیر سرکاري ادارې الفلا مشر رحیم بهادر مشال راډیو ته وایي باید د ماشومانو د ځورونو له دوی سره د جنسي زیاتیو په اړه په ټولنه کې د پوهې لپاره زیات کار وشي.
زمونږ ډیمانډ دا دی چې یاره د ماشومانو سره چې کوم زیاتی کېږي هغې دپاره دې د سکول په لیول باندې چې دی هغه توګه باندې هغوی ته هغه ایجوکیشن ورکړی شي د تانو په لیول باندې هغوی ته پراپر حفاظت ورکړی شي هغو ته د خپل حقوقو هلته د رسایي دپاره چې همدی نو ډاري کې ښه لاره ورکړی شي او په غټه سطح باندې د هغې دپاره چې دی قانون سازي وکړی شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو نیشنل کمیشن لپاره د خیبر پښتونخوا غړی جهان زیب خان د جنوري پر 2 مشال ریډیو ته وایي باید د حالاتو له بدلېدو او وخت تېرېدو سره د ضرورت مطابق په قوانینو کې بدلون راوستل شي. نوموړی وایي
دس کې هغه جوړ شو لازمن ده چې وخت سره سره لکه حالات هم بدلېږي او مسالې هم ډېره کېږي او خاص کر د ماشومانو مسالې خو ډېرې زیاتې شوې دي چې کوم رپورټونه دي هغې خو دا وایي چې یاره 2018 کښې لکه روزانه په حوالې سره به لکه یو ماشوم د دوستي ده که نه چې کوم اونس بیا رپورټ راغلی هغې وي چې یکې کمی راغلی دی نو بیسیکلي زما خو خپل دا خیال دی چې لکه خلکو کښې شعور راغلی دی کیسونه به خو کېدی شي مخکې له دې نه زیات وو اوس هم راغلي که نه خو لکه
بلخوا د پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ ادارې په نوم د بشري حقونو یو سازمان د خپل تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې له رسنیو سره پر ماشومانو د جنسي تېریو 80 پېښې ثبت شوي دي خو سرکاري ادارې دا شمېره 145 یادوي.
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قوانینو او دې سره په اړوند موضوعات هم د فرخند اسد راپور واورید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په ډیر اسمل خان کې د ګومل پونتون انتظامی یو بل استاد د جنسي زورونو په تورونو له خپلې چوکۍ لرې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د پښتونخوا په بېلابېلو پوهنتونونو کې د جنسي زورونو پېښې ډېرې شوې او تېر کال د نومبر په میاشت کې د اسلامي کالج پوهنتون جینکو زده کوونکو د ورته پېښو پر ضد احتجاجي لاریون هم ترسره کړی وو. د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې. نور معلومات شاهین بونیا درکوي.
د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون سنډیکیټ د پولیټیکل ساینس یو استاد ډاکټر محمد زبیر له خپلې چوکۍ لرې کړې دی. پوهنتون د جنوري 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه یې د یو زده کوونکي لخوا په ډاکټر زبیر د جنسي زورونو د تورونو د پلټنو نه وروستو اخیستلې ده. د پوهنتون ویان راجا علمزیب په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سنډیکیټ یو واکمن فورم دی چې د پوهنتون د چارو په سمه توګه پر مخ بوتللو لپاره د قوانینو د لاندې پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړه
اس میں کمپلینٹ آئی تھی وسی صاحب کو اسی بارے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے
وائس چانسلر ته د سوشل میډیا له لارې یو خواست ترلاسه شوی وو نو په هغې وائس چانسلر انکوائری کمیټي مقرر کړه او په وړومبۍ مرحله کې یې ډاکټر زبیر د سپروایزر او پولیټیکل ساینس د څانګې د مشرۍ نه لرې کړه. کمیټه په دې کې ځینې تورونه د سنډیکیټ مخې ته ایښي وو او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه دې له ملازمته لرې کړل شي.
په
دغه اړه مو د ډاکټر محمد زبیر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د زده کوونکو د سازمانونو مشران او ځینې استادان وایي چې دا پېښې ډېرې شوې دي. تېر کال هم په ګومل پوهنتون کې د اسلامیاتو یو استاد د جنسي زورونو قصوروار ګرځول شوی وو. هم تیر کال د مارچ په میاشت کې د پوهنتون سلور کارمندانو د ورته تورونو له کبله خپل ملازمتونه بایللي وو. په پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې یو مشر او استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د جنسي زورونو یوه نیمه پېښه مخې ته راځي، خو مهمه خبره دا ده چې په پوهنتونونو کې انتظامی اصلاحات وشي او زده کوونکو ته پکې برخه ورکړل شي.
دا کېدای شي چې د میډیا د وجه نه اوس واقعیات په سرفیس راځي او سوشل میډیا باندې راځي، نو هغه آؤٹ آف پروپورشن دي. لکه مثال په طور پېښور پوهنتون کې دې وخت کې 15,000 هلکان جنکۍ سبق وایي چې په هغې کې 40% جنکو تعداد دی. نو په دې 15,000 کسانو کې 900 استادانو کې یو واقعا دوه رپورټ کېدل دام نه ده پکار، خو دا پروپورشنیټ دي، دا نیګلیجبل سیسونه دي. قانون شته، خو د قانون د عملداري لپاره چې کوم بیا انتظامی مسایل وي هغې کې زیاته سختي ده، اصل پکار دي، پراپر کمیټیز پکار دي، د هغې نگرانی پکار ده.
د خیبر پختونخوا گورنر د داسې پیښو د مخنیوي او پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې د صوبې د بیلابیلو پوهنتونونو سره په شریکه کار کوي. د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې پېښور پوهنتون کې هم داسې یو کمیټي کار کوي او هڅه کوي چې د قوانینو د لاندې داسې ستونزې هوارې کړي.
دې کمیټه کې کوم دي مختلف ممبرز دي، او سی پروفیسرز دي، پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ چیئرمن، هغه د هیډ د مشر دي. نو د دې کمیټې مین مقصد هم دا کوي چې په یونیورسيټي کې د فیکلټي، د ټیچر او د سټوډنټس مومنټس کې داسې واقعې کیس راځي، دی دغه پرابلم دي سولف کوي، د هیراسمنت والا خو ایکسپوز کوي نه، چې څومره کیسه هم شته دي نو هغه داسې چاته معلوم نه وي. خو شکر دی لکه پېښور کې دا شانتي کیسز ډېر نه دي مخامخ شوي، خو چې کوم کیږي نو هغه پته نه لګي، او هغه چې کوم زموږ چې کوم سیکشوال هراسمنت کوم کمیټه ده نو هغه چې کوم دی نو په خپله سوال کوي.
د یادونې وړ ده چې د جنسي زورونو پر ضد د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون جنکو او هلکانو زده کوونکو تیر کال د نومبر په میاشت کې یو احتجاجي لاریون ترسره کړی وو. له دې وروسته د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نوشاد خان له خپلې چوکۍ لرې کړل شو او د ځینو نورو پر ضد انتظامی ګامونه واخیستل شو.
مشال لري ته وګورئ چې دا شاین بنډرې چې تاسو ته په پونتونو کې د جنسي زورونو په اړه راپور وړاندې کوو. او دونکو سره زو دي ته چې د خبر پښتونخوا غږ اکټ 2013 قانون لاندې څو ورځې مخکې د هغه جنې د پلار په درخواست پولیسو رپورټ لیکلې چې د خپل او مور پلار د خوښې نه بغیر یو چا خپل زوی لا په زور واده کوله. دغه اف آی آر په تاتارا پولیس تانه کې درج شوی. غږ یک د هغه جنا کوچ ور باندې څوک د واده د پاره غږ وکړي او د جنې خوخه پکې شامل نه وي، د هغه تحفظ قانون دی. د قانون کې غږ کوونکي ته د بند او جرمانی سزاګانې هم مقرر دي. تفصیل شانواز سرزیره کوي.
د جنوري په 14مه د پېښور تاتارا پولیسو د غږ اکټ یا قانون د لاندې د دوه ترانو ضد قانون رپورټ لیکلی دی، او موده یا رپورټ لیکونکي لخوای ملزمان د یاد قانون په څلورمه ماده تورن ګرځولي. دا چې غږ قانون څه شی دی؟ په غږ قانون د قانون په سر د خبر وړاندې به درته د پولیسو اف آی آر وایم چې پکې د تاتارا پولیسو لخوا لیکل شوی. حیات آباد کې مېش ګولولونو وطن دوی له ورغلې ورته ویلي چې د ده زوی همایون خپله ښځه د کورنۍ لانجې له وجې طلاقه کړې وه، او بیا د دغه خزې پلار زبیح الله او ورور جاوید دوی کر ورغلی، او د دوه لکه د ګلوري لوري په زوره د دغه طلاق شوی خزې یو ورور ته په بدل کې واده وله. څو ورځې پس ورکړه دغه پلار او زوی بیا رغلل چې د واده کارډونه چاپ کړي، او ور باندې د ګلولي د لور او د زبیح الله د زوی د واده نیټه لیکلې وه. ګلولي پولیسو ته ویلي چې نه خو د ده لور او نه یې د ده او د خزې خوښه ده چې ګنې لور یو څوک په زوره واده کړي. هم په دغه الزام پولیسو د غږ اکټ یا د قانون د لاندې رپورټ لیکلی. دغه قانون په زور اوددونکو جنکو د حقونو څومره تحفظ کوي؟ مهوش محب کا کاخل چې وکیل ده او د زنانو د حقونو لپاره کار کوي. مشال ریډیو ته وویل
څوک بم روچت شو او ډزې به وکړي یا به اعلان وکړي چې دا ښځه زما ده او زه به دې سره واده کوم، نو زیات تر کیسز کې خلک راشي داسې غږو کې په ښځو باندې دی کې نه د ښځې مرضي وي نه د هغې د مور پلار مرضي شامل وي. اوس موږ سره چې کله غږ اکټ راغی 2013 کې، نو هغې کې ښځو ته بالکل تحفظ ورکړی شوی دی چې په کومې ښځې باندې غږ وشي هغې ښځې ته په کار ده چې هغه تانے تلاڑشی اخپل ایف آئی آر رپورٹ چکم دے اغا درج کی تانا کی
دغه رواج ز دغه قانون په کال 2013 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا منظور شو او ویل شو چې له موضوع هڅه دغه په نوم رواج او یا رسم ختمول ضروری شوی د یاد قانون ټوله ماده نه هدي او په دو صفحو یا پانو لیکل شوی اولنې دوه مادي د قانون پیژنګلو ده چې په کې کل شوی غږ یو فرسوده او خراب رواج دی او د دې ذات قانون جوړ شو درېمه ماده کې لیکل شوی څو کوم باید د واده د پاره په کومه جنۍ غږ ونه کی څلورمه ماده کې بیا لیکل شوی که چا هم د دې قانون خلاف ورزي وکړه لږ تر لږه درې کالونو نه به تر د وو کالونو پورې د بند سزا او تر د 500,000 روپو پورې به جرمانه کولی هم شي
چې زموږ بدقسمتي دا ده چې داسې خبرې 99.9% کم دی دا کیسونه رپورٹ کیږي نه او دا ولې نه رپورٹ کیږي خلک د خپل عزت د پاره یریږي خلک د هغه کلپټ نه زیات د پولیس نه یریږي چې پولیس ته کو دا معامله لاړه نو دا خبره به نوره خراب شي او د هغې نه زیات بیا د کورټ کچهرو د دې کیسونو نه یریږي نو د دې وجه نه چې کوم دی زیات تر کیسونه رپورٹ کیږي نه او په دې بالکل ایف آئی آر کې دی شي په دې باندې ډېره غټه غټه سزاګانې دي
د غږ زد په 15 ماده کې لیکل شوی که چا هم د غږ کوونکي سره مرسته وکړه دغه د پاره هم دغه بیان شوی سزا مقرره ده د شپږمې مادې د لیک تر مخه داسې مقدمه بعد سیشن عدالت اوري ولې په اومه ماده کې راغلي دې مقدمو کې به پولیس د ماجستریټ د اجازت نه بغیر ملزم نیسي د ملزم ضمانت به هم نه کیږي او ملزم ته به معافي ورکېدل هم نه قبلېږي شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
او شنواز ترغزی تاسو راپور وړاندې کوو سم ول لجمنی سره سم ورسېدل د اونیز خبرونه روغتیا او درملنه په روغتیا او درملنه خبرونه کې نن د واکسینو په ارزښت غږیدل یو په خبرونه کې اوري چې ماشومان ته له پیدای سره سم ولې واکسین ضروری دی او تر کومه عمر باید څومره واکسین ورکړل شي د خبرونه کوربا پامیر ساحل دی
روغتیا او درملنه
پروختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د واکسینو پر ارزښت خبرې کوو په انساني تاریخ کې داسې ډېر ناروغي دي چې د خبرېدو له وجې میلیونونه خلک وژل شوي دي د مثال په توګه د سمال پاکس په نوم یوې وایرسي ناروغي چې له وجې پر بدن دانی راخیږي یوازې په 13 پیړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان مړه کړي شرای همداراز بل ناروغي ده چې ګڼ خلک یې وژلي او ناروغه کړي له ګزڼه هم تاسې خبر یاست چې ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي نو ساینس پوهانو او روغتیا پالانو تر اوږدمهاله څېړنو وروسته د دې ډول ناروغیو واکسینونه جوړ کړل چې هر کال د لکونه خلکو ژوند ژغوري د ساینسي پرمختیا او واکسینونو جوړول له وجې د سمال پاکس په نوم ناروغي له نړۍ ختمه شوې د سمال پاکس ناروغي پیښې په آخري ځل د 1900 زیږیزې لسیزې په پای کې په برتانیا کې ثبت شوې وې همداراز د واکسینو له وجې د ګزڼ یا پولیو ناروغي له نړۍ تقریبا ختمه شوې او یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده د واکسینونو د موثریت یا اغیزناکۍ له وجې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مشرۍ د نړۍ په هیوادونو کې له زیږون سره سم د ماشومانو د واکسینولو عمل پیلېږي چې دا ماشومان په لوی عمر کې له خپرېدونکو وایرسي او بکټیریاوي ناروغۍ وژغورل شي اوس مهال چې نړۍ له کووډ 19 وبا سره مخامخ ده نو په اروپا امریکا او ځینو نورو ځایونو کې واکسینی کمپین پیل شوی دی او روغتیا پالان خلکو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ ستنې لګوي نن په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې واکسین اصلا څه شی وي ماشومان باید ولې واکسین شي د واکسینو اثرات څه وي او آیا د واکسینو لګول له وجې الرژي یا حساسیت کیږي همداراز آیا د واکسین د روغتیا لپاره ناوړه اثرات لرلی شي او کنه که د پاکستان او افغانستان حکومتونه د کورونا وایرس ناروغي واکسین منظور کړي نو آیا خلک باید ولګوي او کنه دا او نورې پوښتنې په روغتیا او درملنه خبرونه کې څېړو میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري هلته ورته للی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي ډاکټر صاحب ستړي مشئ
السلام علیکم ډیر مننه تاسو په خیر راغلی
ډاکټر صاحب زه غواړم چې شروع د دینو کو چې په دې باندې موږ د خپل اوریدونکو کوکو چې واکسین څه ته وایي واکسین اصل کې دی چې
ډیر مننه پامیر صاحب واکسین څه شی دی څه شی ته وایي واکسین بنیادی طور هغه دوا ده چې دا مریض ته نه بلکې روغ سړی صحتمند سړی ته ورکولی شي او دا بدن ته یو قسم له ټریننګ ورکوي نو بدن ته د یو داسې بیمارۍ ټریننګ ورکول چې هغه په ده باندې څه وخت هم حمله کولی شي او د بدن حفاظتي نظام دې ته چمتو کړي چې هغه مخکې نه هغه پېژندلی چې دا شی خطرناک دی او بدن دونه قوت او مدافعت پیدا کی چې هغه جرثومی کاغه بیکټیریا ده کاغه وایرس ته یا نور د جراثیمو د قبیل نه دي چې هغه په وخت سره وپیژني او بدن د هغې خلاف مدافعت پیدا کی او انسان د دغه رنځورتیا نه چې هغه اکثر مرګون هم کیدی شي اوږد مهال هم کیدی شي یا دائمی کمزورتیا ګانې لکه شلوالی ګډوالی دستور کو نظر داسې قسم عوارض روړی شي نو بدن مونږ دې ته چمتو کو د واکسین په ذریعه باندې چې هغه د دې خلاف جګړه وکړي او دغه جراثیم د ځان نه بهر ته ارته وکړي دغه واکسین دی
صحیح. یعنی واکسین یو داسې شی دی چې موږ ورسره د خپل وجود دفاعي نظام مدافعتي نظام معرفي کوو پیژندګلوي ورته ورکوو چې دغه یو شی به راځي او ستا به رد عمل یا عکس العمل داسي آشنا کوي ورسره هغه وایرس سره آشنا کوو هغه بکټیریا سره آشنا کوو کما چې بیا هغه اصلي بکټیریا چې کله بدن ته را داخله شي نو بیا زموږ بدن وار له مخه ورسره آشنایي نو وژني او موږ ساتي د ناروغۍ نه د معذورۍ نه او همداراز لمړيني. او په دې کې یو بل خبرې ته زما پام شو چې دا یو داسې واکسین یو داسې شی دی چې دا مستقیماً بکټیریا یا وایرسونه چې په فطرت کې دي په طبیعت کې دي په هغوی حمله نه کوي هغه نه وژني خو که چېرته زموږ بدن ته را داخلیږي نو بیا هغه وژني نو یو قسم د ژوند دوسته شی دی که نه ځکه چې موږ داسې نه دي کړي انسانانو داسې نه دي کړي چې بس مستقیماً یې راخیستي ورپسې چې دا ټولې بکټیریاوې او وایرسونه موږ د نړۍ له مخه ختموو بلکې موږ ځان ورته آماده کړی تیار کړی مو وي ورته د واکسین په ذریعه باندې چې که بیا زما بدن ته را داخلیږي نو زما د مړینې نه مخکې به زه دا بکټیریاوې زما بدن ووژني نو یعنی یو ښه شی دی بیلنس توازن یې پکې ساتلی دی
بالکل. او بل دا د ډیر زیات تحقیق نه پس بنیادی طور ویکسین کې فرض کې مونږ د پولیو ویکسین واخلو نو دې کې چې کوم د پولیو جرثومه ده هغه مونږ په لیبارټری کې رانیولې ده هغه هم بیماره کړې ده کمزورې کړې ده او هغه د دغه څاڅکي په صورت یا د بعضې پچکارو په صورت تاسو که فکر کړی دا چې کوم د ویکسین پچکاره وي نو دا عموماً مونږ د سرمنې لاندې ایږدو بالکل غوښې ته دننه نوړو معمولي هغه ستن دننه کې او سرمنې لاندې دا مونږ کېدو نو چې دا کله مونږ کېدو نو د بدن مدافعتي نظام او ډبلیو بی سی یا د سپینې وینې خلیات چې دی هغه دې ته متوجه شي چې څه شی رالو بدن ته نو هغه د دې خلاف مدافعت پیدا کی او دا ویکسین هلته کې همغسې رنځور چې کوم جرثومي دا پرتی وي په بدن کې کله چې فعال جرثومې بدن ته داخلی شي په انسان حمله وکړي نو یو د بدن خپل مدافعتي نظام چې هغې دا پیژندلی هغه د هغې خلاف دفاع واخلي دویم دا جرثومې چې دی دا بیا په بدن کې خوري شي او دا مخکې نه مونږ رنځوري کړي وي په بدن کې پرتی وي نو کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نو دا جرثومې چونکه دا غي د فامیل نه وي دا غي د قبیل نه وي غي ته ورشي هغه هم د ځان سره بیماران کی او دغه سره د جرثومې په بدن کې داخل مړشي او بدن په دې باندې قابو بیا مومي او د بدن نه بهر کې انسان د لوی تکلیف مرګ او یا چې کوم مزدوري ده
او د دې نه علاوه دا یوازې دا نه دي چې جراثیم کمزوري کوي بلکې د واکسینونو جوړولو نورې طریقې هم دي کنه لکه دغه جراثیمو یو برخه راواخلي یوازې مغایي یا یې کمزوري کړي یا مړه جراثیمي کنه ان اکټیوي نو مختلفو طریقو باندې په ساینس پوهان دا واکسینونه جوړوي. اوس چې موږ راځو پیدایش سره سم وي ماشوم چې څنګه پیدا شي باید ورته واکسین ولګیږي دا واکسینونه تر کوم وخته پورې لګیږي څومره واکسینونه دي د کومو کومو ناروغیو د پاره دي؟
ډېره ښه دا چې کومه تاسو خبر وکړه پامیر صاحب نو دا بنیادي طور ما تمثیلي خبر وکړه چې صرف زموږ اورېدونکي پوه شي نور خو طریقه کار مختلف طریقې دي د واکسینو تیارولو نو هغه د جدت او د ساینسي ریسرچ سره کې تبدیلی هم راځي او هغه مختلف طریقو سره خو دا ما صرف مثال وړاندې کړو چې بنیادي واکسین دی څه چې زموږ عام ولس پرې پوه شي. راځو ستاسو دویم سوال ته دا چې کوم مختلف مرګونی بیماری دي یا معذورۍ پیدا کوونکي بیماری دي دا تقریبا لس دي چې چې د دې خلاف په ټوله نړۍ کې او پاکستان او زمون په چاپیرچل افغانستان او نور هیوادونو کې دا حکومت په مفت توګه باندې خلکو ته ورکوي. په دې کې ټول نه اول چې دا تپیدک یا ټیوبرکلوسس یا ٹی بی دا دویم نمبر چې دا پولیو دے دغه سے خورناک دے نمونیا دا تور ٹوخے دے تور زیڑے دے گردن توڑ تبا دا اسحال یا دست دے ٹیٹینس یا تشنج دے او خسرا یا میزلز دی شیری چی ورتا وی دا لس چی دا دی مونگ سر ویکسینو ندی
او دا ماشومان تلگی
پا گرد نڑای کی ماشومان تلگی گی او دا دا پیدایش نا تر یو نیم کالا پوری دا دی دورانیه دا یعنی نن یو ماشوم پیدا شو نو د نن ورځې نه بدا شروع کیږي چې کله د عمر یو نیم کال ترسی نو دا بیا اختتام پذیر شي. دا ټول د دې لس کورو ویکسینونه چې څونه ضرورت وي انسان ته هغه په بدن کې مونږه ثابت کیږو یا محفوظ کو.
صحیح
دې کې په پیدایش باندې پامیر صاحب چې دی نو د اټور ناول چې مونږه د ٹی بی نه د بچ کېدو ویکسین ورته ورکو او هغه سره د پولیو اولنې خوراک ورکو.
صحیح
کله چې ماشوم په دویم ځلې د شپږو هفتو شي نه د یو نوې میاشتې شي نو بیا موږ دته د پولیو قطرې او روټا یو وایرس دی چې هغه اسهال یا پیچس پیدا کوي په انسان کې دا ورکو او نیمو کوکر یعنی د نمونیا په ضد باندې دا بدن چې دی دا موږ مضبوط کو
صحیح
ماشوم ته نمونیا ونشي.
پیدایش سره سم موږ ٹی بی جمع پولیو دا واکسینونه ورکو او بیا چې ماشوم د نیمې میاشتې شي نو بیا ورته روټا
یو نیمه میاشت
یو نیمه ښه
یعنی شپږ هفته
د شپږ هفتو چې شي نو چې د یوې نیمې میاشتې شي بیا ورته روټا ورکو او د نمونیا واکسین ورته ورکو.
بالکل اور سره د پولیو چې کم خوراکی نو هغه هم ور سره ورکو.
صحیح
کله چې ماشوم د یو نیمې میاشتې شي یا د شپږو هفتو شي نو دته مونږه دوباره او پی وی
نه دا تاسو هم دا اوس ویلي چې کله د شپږو هفتو شي نو مونږ دا درې ورکو دا دویم
ښه دا هم ویلي لسمه هفته باندې
ښه لسمه هفته
آئے کی مونگا دوبارہ بیا روٹا ورکو ورتا او پی وی ٹو یعنی دا پولیو چکم ویم نمبر کا تری دی آگا ورتا ورکو دا نیمونیا ورکو او پینٹا یو ویرس دا آگے لپارا معشوم ایمونیس کو کله چې معشوم د سور لسفتو شي دا زبا سرسری دا خبرو کم دا مونگا پخپل پیج او د اسمایل اگین یوټیوب چینل چې هغه باندې دا پوره تفصيلات مالا ګولې.
صحیح
زموږ اوریدونکو کولای شي چې هغه واخلي هلته نه وګوري او نور مرګرو سره هم شریک کړي.
صحیح
ځکه چې دا موږ کدا سي بار بار ول نو دا دي ته یادی گینه نو سلورم ځل چې دا ماشوم چې دا د سور لسوافتو وي دا ته بیا او پی وی 3 یعنی د پولیو درم خوراک او د نیمونیا درم خوراک ویکسین ورکړي شي.
صحیح
پنځم ځل باندې دا ماشوم د نه همیاشتو په عمر کې د میزلز
او د شری
پښتو کې ورته موږ شری وایو د دې اول خوراک ورته ورکړی شي.
ښه
او بیا پشپګم ځلې یعنی چې کله ماشوم د پنځلسو میاشتو شي نو د میزلز دویم خوراک یا د شری دویم چې کوم ویکسین دی هغه ورته ورکو او دغه سي د لسو بیمارو خلاف چې کوم دی د مدافعیت په بدن کې چمتو شي پیدا شي. د دې علاوه په میاشتنۍ توګه یا درې میاشتو کې چې کوم د پولیو قطرې ورکول کیږي نو هغه په دې خوراک کې نه دي شامل. هغه چې کله هم حکومت اعلان وکړي چې ورکوي نو پکار دا ده چې موږ خپل بچیان هغې ته ورمخ کې کړو او دوه دوه قطرې ورته ورکړو چې د دایمي معذورو نه دا خلک بچ شي. دین علاوه د کې د نزلې چې کوم دی د هغې ویکسین کیږي هم په دې لومړی پنځلس میاشتو
او فلو شارټ چې ورته وایي کنه د نزلې
بالکل هغه هم د کیږي
هغه خو غټه غټانم کی هر کال کنه په زنو هیوادونو کې کی لکه دلته مو کو په اکتوبر کې وو کو بیا زکام د شینو نه محفوظ یو تر څه وخت پورې
بالکل دغه څه چې کوم د صحت شوبې سره منسلک خلق دي نو موږ خپل ذات د ډاکټران او زموږ چې کوم مددگار سټاف وي دا موږ ټول د هپاتایټس بی ویکسین ځان ته کوو دغه څه د ټایفاید یا ټټکې چې کوم ویکسین دی دا موږ ځان ته کوو ځکه چې موږ همیشه د مریضانو سره په کانټیکټ کې یو یا لمس کې اوسو ورسره دې سره زموږ لاسونه هم لګي نږدې وي بدن سره د دې سینم ګورو سترګې ګورو پوزم ګورو د بدن چې کوم سیکریشنز دي دا کله کله زموږ بدن پورې هم لګي نو موږ خپل ځانونه ټول ویکسین کړي د ګرد نړۍ ډاکټران او د صحت شعبې چې کوم کارکنان دي دا ټول ویکسینېټډ دي
صحیح دي ډاکټر صاحب دلته راته په فیسبوک باندې ځینې خلکو تبصری لیکلي دي مداخل وزیر صاحب لیکلي دي چې د پښتنو په مغزو باندې دغه خبره ورته پل شوې چې ویکسین نقصانی دی خو ویکسین ډیر ارزښت لري دغه ډیوا مینی لیکلی دی چې د واکسین د تاریخ تیر تاریخ څه مطلب دی که تاریخ تیر وي بیا نقصان چې دی استعمال نقصان لري کنه نو دا د په اړه کې کوم جواب ورکړي
تاریخ تیر مطلب لکه ایکسپایر شوی
چی وو
اول خبره خدا د پامیر صاحب چې دا د حکومت په نگرانی کې کیږي او د ویکسینو ساتلو چې د دې لپاره یو خاص توګه موږ ورته کولډ چین مینټیننس وایو
او فریجونو کې په
هغه پس بعضی ویکسین تر 2 درجه سنتیګریډ بعضی تر 3 او بعضی اتو نه هو پوری فعال نو دا یو خودکار نظام او ډیر زیات د نظر لاندې ساتل شوی نظام لاندې ویکسینونه چې د حکومتي ادارو په تحویل کې پراته وي دې نه علاوه چې کوم اوس لکه د پولیو ویکسین چې کوم دی د دې چې کوم دغه وړوکی غونته کې بوتل دی تاسو که فکر کړئ د موټرو په بازي بیټریانو کې یو شیشه لګېدلی سهار چې کله موټر سټارټ کړي نو هغه شین سور زړ ښکاري پکې چاہے نہ منگتا اندازہ کی جی بیٹر ہے کہ چارج سونا دے ابو پکشتا یا تیزاب موجود دیا نہیں دی. نو اکثر ویکسین نہ جدی نہ آگے کہ اس دک سے لائٹ سینسیٹیو سینسز لگی دل بھی کاغا ایکسپائر شی یا داغے تو دخ دخ پل حد نہ زیاد شی بس وجہ باندھے نو آگے کہ اگر رنگ بدل شی او کارکن چ داغا فوری تو کا بعد پوچھ نو آگا سے ویکسین بیا نہ استعمال ہی
صحیح نو دا او که په غلطۍ سره وشي نو څه تاوان بیا لري کنه ګټه بیا نه لري نو زما په خیال کې ځکه چې
ګټه نه لري تاوان خو نشته دی بل ویکسینونه چې سونه دي نو دا عموما هیڅ قسم عکس العمل نه مخي
صحیح دی
سوال دی نه چې په ماشومانو کې دا تب ور سره وشي یا بعض لوگ کم تر دو روز یا درو روز پورے بدن کے تب ہوئی اگر بنیادی طور بدن دا WBCs چلے اگر خپل متحرک شی نو دا آغی دا وجنہ انسان دا سی کیفیاتو سر محسوس کی یا ایک منگا پیرسٹمول یا پینوڈال دا سی شربت یا گولے ورکو نور دا دے سے بدیت پہست توگا باندی نشتا دے
صحیح دے خا دغه را تلیکلی بهاودین فطرت صاحب وی د په دوبه کې وسی وی ما دلته واکسین وکړل د کورونا وایرس ناروغي واکسین یادی وی هیڅ مشکل نه لري وی مخکې خلک ډارېدل چې څه نقصان به وکي نو د یو خپل شخصي ذاتی تجربه را سره شریکه کړی دا زبیح الله صاحب پښتنه کړی دا لټانکا وی پولیو واکسین چې دی دا څنګه تیاریږي او څه ساید افیکټ یا جانبي بی عوارض لري کنه لري کسل پرسنټ دغه دی موثر دی نو تاسو خو سو ویل چې واکسین هیڅ دغه نه لري جانبي
عوارض نه لري او دا تقریبا 99.9 پورې دا موثر وی
صحیح
دا بعض وخت
او جوړیږي دا پولیو د کمزوري وایرس نه جوړیږي
د دې مختلف طریقې کار دي پامیر صاحب
صحیح
د دې کې مختلف اجزا دي چې هغه زما په خیال دی دلته زموږ موضوع نه ده
هغه دغه دی ډېر ټیکنیکل باس شي کنه مشکل شي هغه باندې بیا څوک نه پوهیږي
مشکل شي او ریدونکي به مغه کې بیا ډېر د ګرانو سره مخ شي او زموږ په خبره به پوه نه شي نو کدا غي نه موږ ډډو کو دا به زیات به تر
صحیح
صرف دا قتل دي چې هر قسمه دوا چې په مارکیټ کې پرته ده یا د خوراک سونه شینه چې پراته دي نو دا عام وګړي تم پته ده چې دا د حکومت د نظر د لاندې وي او اولس په خپل هم په دې نظر لري لکه مونږ په وطن کې چې دې نو کساب خانه نه چې مې واخه راځي هغه تیار ډاکټر کتلې وي
یا په عام په لګېدلې
کم کساب سره او کلو کې مونږ نظر لاندې ساتو چې څوک سروي لاله او څنګه سروي لاله کو نو دا سه هیڅ خبر نشته او دا خو د ټوله دنیا لپاره یو شانتی دی فرض کې مونږ یو دارو واخلو فلیجل عموما د مونږ داخله کړی یا پینډول یا د شین کاغذ نو دوی سره د دې خبرې چا سره تغشته د مطالعه چیره دا دی خوري نو ولی خوري او دا هغه اعتماد دی چې د دنیا ټولو حکومتونو او ډبلیو ایچ او په دغه باندې کړی او دا غي د نگرانی او لایسنس لاندې دا شینه د اولس د استعمال د پاره خوريږي.
صحیح. اصغر خان صاحب ډاکټر صاحب لیکلي دي ل کراچۍ څخه وي ویکسین چې دی دا په یخنۍ موسم کې خي چې ماشومان ته ولګي که په وړي کې او د ماشوم په صحت باندې څه اثر کوي دا نو دا خو چې ماشوم څنګه پیدا شو که په یخنۍ کې پیدا شو که په اوړي کې پیدا شو که په منی کې پیدا شو که په پسرلي کې پیدا شو هغه وخت نو ورته شروع کیږي کنه؟
بالکل د ماشوم پیدایش سره دا سلسله شروع شي. پامیر صاحب بیا چې کم حکومتي ادارې دي یا ډاکټران دي لکه تاسو ته پته وه خو دا خبره هم زما ذهن ته راغله مونږ بدلته کې د نشئی موادو چې کوم خلک مختو د هغې علاج کولو
بالکل
کله چې د کرونا ویکسین خور شو نو مونږ تیر کال نه دغه نظام بند کړی وو اوس چونکې هغې باندې سرحد پورې کنټرول پیدا شولو نو مونږ راتلونکي میاشت نه بیا هغه شی شروع کوو چې هغه مریضان چې په مختدره موادو ککړ دي هغې به راځي. نو زه شخصي توګه باندې دونه محتاط اوسېږم نو د حکومت ادارې چاهي کې په سوونو پوهان کار کوي هغې نه دا امکان نشته دی چې هغه غلطي وشي.
صحیح دی. نو دا خبره چې تاسو واضحه کړه دا خدا چې واضحه شو دلته ځنو کسانو هم دارته لیکلي دي چې واکسین چې دی هغه ډېر ښه اثرات لري. روغتیا او درملنه خبرونې ته غوږ یاست او ډاکټر صاحب زه تاسو نه یو بل پوښتنه لرم د واکسینو په اړه باندې دلته چې موږ کله دا د زکام یا د فلو واکسین لګو کنه هر کال نو موږ ته یو فارم راکی په هغه کې مختلفې پوښتنې لیکلي په هغه کې دارته لیکلي چې تاسو د انډو نه یا اگیو نه خوراکو نه خو څه الرژي نه لري نو که څوک وایي چې زه لرم په هغه فارم کې ټیک کی هغه خانه چې یس یا وو باندې ټیک کی چې وو زه لرم نو بیا هغې ته دا واکسین نه لګي او که څوک وایي چې زه نه لرم نو بیا ورته لګي. نو دا حساسیتونه چې څوک لري د دې معنی دا شو چې دا د واکسین چې جوړیږي په دې اجزاو کې دا هګۍ یا انډې یا ایګز وغیرہ شاملې که څنګه؟
نه جی.
ها
هګۍ چې دي دا تاسو ته پته ده دا چونکې د دې نه د مرغانو نسل خوریږي او د دې زیات مقدار چې وي دا پروټین باندې
پروټین وي بالکل
بلکې خلیات چې دي یا جب کوم مونږه تداوی کوو یا مرګرو کو دا مونږه د خلیې د پروټین او ډی این اے دننه مونږه کار کوو چې پروټین بانډز دي ته مونږه پروټین بانډینګ دا دوا یا کوم شی چې مونږ ورکو چې دا غلط لاړ شي نو دا به په پروټین باندې څه تاثیر لري.
صحیح.
اوس که یو سړی د دغه سي قدرتي پروټین څخه حساسیت لري نو زمونږ په بدن کې خو ډېر ذات خلیات دي او دا ټول د پروټینونو ډک دي جوړ دي نو بیا به ضروري خبره ده چې هلته کې هغه حساسیت پیدا کوي.
صحیح.
د دې دا مطلب نه دی چې دا د اګو نه جوړ شوی دی. د دې لپاره مختلف دي. ما خو چې هغه زمونږ د دې ځای موضوع نه ده.
صحیح.
نو ځکه هغې ته نه ځم چې هغه ډېره خبره وږدي کې بیا.
صحیح. اوس ځینې خلک چې حساسیتونه لري که نه مختلفې الرژۍ لري نو بیا هغوی ته د ځینو ناروغیو که د ټولو ناروغیو دغه واکسینونه ورته نه کیږي که نه بیا ډاکټران وایي چې بس زه تا ته واکسین نه کوم ځکه ته دا الرژي لري.
بالکل. دا مونږ سره چې کوم نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ساینسز په اسلام آباد کې چې دی دلته مونږ د نزلو او د زکامونو د خارښتونو د ډېرو بیمارو ویکسینونه ورکوو او هلته مونږ مریض غواړو هغه هغې لپاره اول د هغې مونږ ټیسټ کوو او د هغې شل پنځه چې کوم ضروري ټیسټونه چې هغې نه دا خطر کېدی چې انسان ژوند ته خطره پیدا کېدی شي نو هغه ټیسټونه وشي او هغه چې کله منفی راشي چې بدن تسنس نه رسیږي یا بدن ورته عکس العمل نه ښیي منفی منفی عکس العمل ریئکشن چې موږ ورته نو هغه نه پس هغه دوا هغه ته تجویز کیږي. عموماً چې د ماشومانو سلسله کې لږه دا خبره جدا ده. مونږ او تاسو کې د چونکه پیدا شوي وو پنځوس کاله یا پنځه پنځوس کال عمرونو ته رسو یا څلوېښت کال عمرونو ته تللي یو نو مونږ باندې مختلفو جراثیمو وخت په وخت حملې کړي مختلف بیماری په مونږ تیرې شوي وي نو د هغې لپاره مونږ ورته اینټي باډي وایو
مواد موجود دي
تیار مخ کې نه موجود وي ماشوم چې نو وارد وي د ماحول ته بالکل نه وي نو هغه کې دا انټي باډیز نه نو هغه کې د ریئکشن خطره هم نه وي نو دا د ماشومانو لپاره بالکل محفوظ دي.
صحیح دی ډاکټر صاحب. زه غواړم چې په دې باندې هم راته خبرې وکړي چې که ځینې خلک ځینې حساسیتونه یا الرجي لري نو بیا به ورته دا د کورونا وایرس واکسین هم نه لګیږي کنه هغې خلکو ته؟
د کرونا چې کوم ویکسین دی د مختلف هیوادونو لکه پاکستان لګیا دی چین لګیا دی امریکا لګیا مختلف هیوادونه د خپل چاپرچل او د هغه آبادی د ریئکشنز او اکسلام ال چې کوم بدنونه ښودلی شي د هغې تجزیه کیږي او د هغې مقابل باندې والنټیرز یا رضاکاران دي زمونږ په پاکستان کې هم ډېرو خلکو رضاره کاره تور خپل ځانونه هغې ته وقف کړي دي چې تاسو زمونږ په بدن باندې دا تجزیه کوي چې پای کې زمونږ خویندې هم دي او نارینه هم دي او که مونږ ته څه تکلیف ورسیږي نو نور خلک به ترې نه بچ شي. بالکل داسې نه ده چې په پټو سترګو مونږ چاته ولګوو یا یو حکومت یا ڈبلیو ایچ او د هغې په پټو سترګو اجازه ورکړي چې ټیک ده بل فرض چین تیار کړو پاکستان تیار کړو یا بل یو هیواد تیار کړو نو هغه چې کله زمونږ د تجزیو نه اوزي زمونږ مطالعه پای کمپلیټ شي نو دا بیا د دنیا نور هیوادونو ته ولیږي هلته هغې بیا ټیسټ کوي دوباره په سټډیز کیږي چې ډېرې دنیا نه بلایند سټډیز ورته وایي چې هغه اوشي او بیا هم هغې کې چې کم د فیصدي زیاته فیصدي لکه د اته نوي فیصده پورې چې هغه محفوظ وي نو بیا نړۍ ته د ورکولو اجازه ورکولی کیږي.
صحیح دی. او په پاکستان کې دا خبره تاسو وکړه په پاکستان کې دغه تجربه دا ازموینه چې په زرګونو کسانو باندې د کووډ 19 واکسینو روانه ده دا تقریبا پای ته رسیدو ده او نتیجې دوی وایي چې اوسه پورې ښې دي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ.
مننه پالله ګرانو صاحب.
روغتیا او درملنه خبرونه اوریدونکو پر همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.